د امریکا غاک آشنا رادیو نه د خبرو اترو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام په دې هله چې جوړوغ او سوکاله اوسه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې خبري است طالب پلاوی د محل په اسلام آباد کې دی دغه پلاوی په دې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د اگست په 13مه د دې ډلې په ځنو مشانه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو اعلان وکړ د ملګرو ملتونو د 2015 کال په بندیزونو کې د ګڼو نورو طالبانو په شمول د طالبانو اوسنۍ مشر مرکچی ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې اوسنۍ مشر سراج الدین حقانی شامل دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د طالب ډلې په ځینو مشرانو د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک په اساس د بندیزونو د تازه کولو د اعلان نه وروسته د طالبانو د سیاسي ډلې وایان سویل شاهین په خپل ټویټر لیکلی و چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړي او تمه ده له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي بل پلاو ته افغان حکومت په یوې اعلامیه کې ویلي چې پاکستان د پکار د خپل نړیوال ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای او پریکړه لیکونه عملي کړي پښتانه د هدا چې د پاکستان لخوا د طالبانو اړوند افراد او ډلو باندې د تذیراتو د عملي کولو د ژمن خبر او بیا له ګروسه اسلام آباد ته د ملا برادر په مشرۍ د طالب یو پلاوی سفر په څمانه او په کوم هدف قدر مناوریدونکو د دې او نور پښتانه ځواب راته په خبرونه کې په واشنگتن کې د روانه چارو د انستیتیوت مشر هاشم وحدتیار ځواب کړ وحدتیار صاحب سلام شي مهرباني وکړئ
مننه اول خو دا د روس اسلام آباد د لویو ستونزو سره مخامخ شوی دی نه تنها خپل اقتصادي مشکلاتونه چې لري او د دنیاوالو اعتبار په پاکستان باندې ډېر خراب شوی دی او دا چې د نړۍ لوی اقتصادي هیوادونه او د پاکستان نوم په خړ لس کې دی او داسې بحثونه شته دي چې پاکستان به د خړ لس نه په تور لس کې شاملېږي ځکه چې دوی د ترهګرو ملاتړ کوي د دغه په خاطر پاکستان یو څو اقدامونو باندې لاس پورې کړو لکه د طالبانو د مشرانو نومونه په تور لس کې چې باید واچوي چې دا کاري وکړو تېر هفته خو په عین وخت کې به د یو بل ستونزو سره هم مخامخ دی پاکستان هغه داره چې پخوا طالبان پاکستان ته مجبور وو مګر اوس پاکستان طالبانو ته مجبور دی
د پاکستان احتیاجي طالبانو ته دا په څه معنا په کوم دلیل
دا په دې معنا ده چې د افغانستان په چارو کې پاکستان ته دنیا ډېر ارزښت ورکوي ځکه چې پاکستان پر طالبانو زیات نفوذ لرله زیات کنټرول یې لرله مګر اوس هغه کنټرول او هغه نفوذ ورو ورو پاکستان ته لاسه ورکوي ځکه چې طالبانو نوي متحدین پیدا کړي او د نوو متحدینو سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړي شوي
د طالبانو نوي متحدینو نه مقصد کوم هیوادونه او څوک دي
ها دا دوه ډوله دي یو په د طالبانو نوي متحدین ایران او روسیه ده چې پخوا هم دوی په نړۍ کې نوو اړیکې لرلې مګر هغه اړیکې اوس ډېرې پیاوړي شوي دي طالبان هم نظامی او هم په سیاسي ډګرونو کې د روسیې او د ایران ملاتړ د ځان سره لري او دا یو لوی تشویش دی د پاکستان لپاره چې پاکستان نه غواړي چې طالبان د خپلې ولقې کنټرول او د نفوذ څخه ووزي چې اوس دا په وتلو دي نه تنها چې ایران او روسیه د طالبانو کلک نوي ملاتړی دي بلکې قطر هم د پاکستان د طالبانو ملاتړی دی حتی نظامی هم په مالی او هم په سیاسي ډګرونو کې دغه هیوادونه د طالبانو متحدین دي تاسو وګورئ د طالبانو قطر ټول مصارف د دوی رهبرانو د دوی استوګنې د دوی فامیلونو د ټول د دفترونو مصرف په قطر کې د قطر هیواد ورته ورکوي ایران ځکه چې طالبان بل بدیل د پاکستان لپاره لري هغه ایران دی داسې ممکنږي چې د کویتي شورا تر څنګ طالبانو بله شورا په مشهد کې لري او په دې پاکستان پوهېږي چې هلته مشهد کې هم دوی شورا لري او دوی کولی شي چې خپل پروګرامونه برنامه د مشهد د لارې هم په افغانستان کې روسیه په دې معنا سره چې روسیه لرې دی د افغانستان څخه خو د روسیې نفوذي هیوادونه د افغانستان ګاونډیان دي، چې تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان دي. طالبانو رهبرانو هم څو وارته سفرونه وکړل ازبکستان، سمرقند، بخارا، هغوی دي که هغو ورته مېلمستیاګانې ورته وکړلې. او د داسې ویل کېږي چې روسیې خپلې نظامي همکاریان طالبانو سره د تاجکستان د لارې ترسره کوي بدخشان ته. او یو هدف هم د طالبانو دا و چې د جنوب نه دوی انتقال شول بدخشان ته، د شمالي کلتور د ټولو ولایتونو په منځ کې بدخشان زیان پیاوړي دی، ځکه چې بدخشان ډېر غرنۍ سیمه دی او هلته د تاجکستان سره دوی کولی شي چې هغه د روسیې مرستې لاسته راوړي. د دې تر څنګ سره دوی په شمالي نورو ولایتونو کې هم داسې ویل کېږي چې روسیې بعضې ټانکرونه دي، تیل دي، چې هغه تیل ستوي طالبانو ته او طالبان د هغه تیل خرڅوي او د هغوی د لارې خپل ځان اقبالوي. نو در اسلام‌آباد یو لوی تشویش دی دیکې چې نه غواړي چې طالبانو د لاسه ورکړي، نه غواړي چې هغه نفوذ وکړي طالبان لري، هغه د لاسه ورکړي سم د لاسه یې وغوښتل اسلام‌آباد ته چې دغه بحثونه ورسره وکړي تر څو ورته وښيي چې نه پاکستان اوس هم د طالبانو ملاتړی دی او هڅه کوي چې طالبان د لاسه ور نه کړي.
مننه. وعده ترسب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په اساس چې د تروریستي فعالیتونو د تمویل او تجهیز سرچینې باید وچي او د جګړې مخنیوی باید وشي. د دې پریکړه لیک تطبیق چې په ټولو دولتونو الزامي دی په دې تکه وکتل شي، یعنی د تعزیراتو سره سم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړو، ورپسې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سویل شاین په ټویټر لیکلی و چې طالب پلاوی به د ملا برادر په مشرۍ اسلام آباد په بلنه هغه هیواد ته سفر کوي. اوس دې کې پوښتنه دا ده چې دا د پریکړه لیک نه سرغړونه ده او که طالبانو د سیاسي دفتر غړي په یو ځانګړي حالت کې دي، یعنی د سولې په پروسه کې دوی دخیل دي، دوی دا اجازه لري چې سفرونه وکړي که څنګه؟
نه، هغه اعلامیه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نشر کړی دی، غزې کې د ملا برادر شمول طالب مشرانو دغری چې په تور نه شامل شوي دي. ستونزه اصلي ستونزه دا ده چې اوس پاکستان د دواړو مشکلاتونو سره مخامخ دی. دی نشي کولی چې یو انتخاب کړي، یا طالبان په تور لیست کې شامل شي او یا دره چې طالبان سره باید خپلې اړیکې ولري. که چېرته طالبان په تور لیست کې نه شامل وي، بحرانونو سره مخامخ کېږي چې دنیاوله کې مخکې ما وویل. که چېرته طالبان په تور لیست کې شامل کړي، بیا طالبان د ولکې څخه وځي، طالبان د دوی کنټرول څخه وځي، طالبان خپل نوي متحدین لري. د دې په خاطر د پاکستان هغه وخت اوس پاکستان هغه دغه نه لري اوس چې دوه مخه سیاست پخوا هم مختبه و او اوس هم مختب وزي دوه مخه سیاست، ځکه چې اوس هر څه برملا شوي دي او پاکستان اوس د لویو ستونزو سره مخامخ دی. نشي کولی چې یو طرف ته طالبان په تور لیست کې نشي شاملولی، په بل طرف کې طالبان د لاسه نشي ورکولی. نو د دې په خاطر اوس اسلام آباد هم په دې نه پوهېږي چې څه باید وکړي. هلته سعودي عربستان هم پیسې ترنه غواړي، هلته نور هېوادونه چې دوی ترنه قرضدوري دي هغوی هم خپل قرضونه ترنه غواړي. معنې د وخت کې دوی طالبان په تور لیست کې نشي شاملولی. هغه دوهمخې سیاست دی چې پخوا مخ ته بولی او اوس دوی نشي بولی، اوس په دواړو کې راګیر شوي دي پاکستان.
د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دي او د بهرنیو چارو وزیر قریشي ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې سابوتاش کولو او زیان رسوونکو احتمالي خطرونو په اړه طالب پلاوی ته معلومات ورکړي. وهدا تر څه فکر نه کوي چې دا پروسه هم د اوس هم د سابوتاج او خطر سره مخ ده؟
اول خو دا خبره غلطه ده چې محمود قریشي د طالبانو ته معلومات ورکړي سولې پروسې کې، ځکه چې د ټولې خبرې اتره کړې طالبانو سره په قطر کې کېږي. هغه طالبان باید راپور ورکړي، ګزارش ورکړي اسلام آباد ته، نه محمود قریشي. یو دویم مسله ده چې دا پروسه د فعل دپاره د خطر سره مخامخ نه ده، فقط دوه ستونزې
د ځنډ او خنډ سره خو مخ ده. خو د دې علتونه څه شي دي؟ مشکل څه دی؟
مشکل دوه مشکله دي. یو مشکل دا ده چې د افغان حکومت دوه ویش خاص کمانډویان هغه طالبانو نیولی دي او حکومت د هغوی خلاصون غواړي. خو دا طالبان سره دوه ویش کمانډویان چې د افغانستان حکومت دوه ویش کمانډویان چې نیول شوي وو دا پاکستان پوز اخیستی داسې ویل کېږي چې پاکستانیانو سره اوس بندیان دي، د پاکستان پوز سره بندیان دي او طالبان د هغوی خلاصون سرت نه لري. یو دا یې لویه ستونزه ده. دوه ستونزه داره چې د طالبانو او د افغان حکومت تر منځ یوه بله مبارزه شروع شوې ده. هغه مبارزه داره چې دواړه لوري کوشش کوي، هڅې کوي چې د بینالمللي مذاکراتو نه مخکې مقابل لوری ضعیف او ضعیف کړي په بینالمللي مذاکراتو کې. مثلا طالبان کوشش کوي چې افغان حکومت به څلورو طرفونو څخه یو برخه واوسي، د افغان حکومت یو طرف اوسېږي، د افغانستان سیاست بل طرف ته اوسېږي، مدني ټولنې بل طرف ته اوسېږي او دلته به طالبانو به یو لوی استازی ولري په دې بینالمللي مذاکراتو کې، به لاس پورته وي طالبانو حکومت طالبانو. مګر افغان حکومت به دا کوشش کوي، افغان حکومت طالبانو ته دا غواړي چې طالبان د یو لوری اوسېږي، باقي ټول طرف د افغان حکومت مشري وکړي، که هغه آزاد دي، که سیاسون دي، که مدني ټولنه ده، که افغانستان حکومت پخپله ده، دا ټول افغاني طرف د افغانستان حکومت تر مشري لاندې اوسېږي. دغه دواتر دغه بحث په دې باندې ده او طالبان دا نه مني. اوله که طالبان غوښتل چې د افغان چې دور د کابل اداره یو استازی ولري، یو نفر ولري، هغه به هم د افغان حکومت استازیتوب نه کوي.
بله
دغه دوه ستونزې دي چې دغه د سولې پروسه یې ځنډولې، با وجود دې چې لویه جرګې فیصله وکړه چې کسان دې باید خلاص شي. هر کله چې دغو دوو مسلو باندې موافقه وشوه، ډېر ژر زه فکر کوم چې بینالمللي مذاکرات بېرته شروع کړي.
په دغه نظر کې چې تاسو ویلې چې هره خوا دې ته کش لري چې باید د خبرو اختیار ډېر په لاس کې واخلي، دغه کې حق چا سره دی؟ ستاسو په نظر، ستاسو خپل نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې کله چې بینالمللي مذاکرات شروع کېږي، د افغانستان حکومت چې طالبان ورته د کابل اداره یي، دا د افغانستان حکومت په نوم ټوله دنیا پیژني. په داخل کې افغانستان خلک هم د افغانستان حکومت په نوم پیژني. سرش طالبان به نه مني، مګر د افغانستان خلک، سیمه، دنیا، ټوله دنیا دوی د افغانستان حکومت په نوم پیژني. ایدر به خاطر ضرورت داره چې دوی د افغانستان حکومت تر مشرۍ لاندې مذاکرات وکړي. بیا که چېرته کوم مسایل بحث کېږي، په کوم موافقه کېږي، کوم نه کېږي، طالبان کولی شي چې خپل اظهار نظر وکړي. خو مشکل ستونزه داره چې طالبان هم داسې غواړي چې داسې مذاکرات، بینالمللي مذاکرات وشي چې د دوی غوښتنې بیا عملي شي، هلته ځکه دوی به یو پیاوړی تیم لري او مخالف به مختلف تیمونه باید هلته اوسېږي. ایدې لپاره ضرورت داره چې د افغانستان حکومت هلته فعلا هم شتون لري، په رسمیت دنیا پیژني، د افغانستان حکومت په چوکاټ کې سیاسون اعضاب بلدي ټولنې هلته لاړ شي او بحثونه وکړي. بیا د هغې په نتیجه کې هره فیصله چې کېږي، هره موافقه چې کېږي، طالبان حق لري چې په هغو باندې بحث وسي، دوکړي مذاکرات وکړي، څه ومني څه ونه مني، هغه به بینالمللي مذاکراتو کې معلومېږي او دنیاوال او افغانستان خلک بېرته قضاوت کوي د ټولو باور.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د خبرو اترو خبرونه اوري. په خبرونه کې په دې غږی و چې د پاکستان لخوا د طالبانو اړوند افرادو او ډلو باندې د تعزیراتو د عملي کولو د شمن خبر سره سم د طالبانو د سیاسي پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ طالب پلاوي اسلام آباد ته سفر وکړ. په جزئیاتو په خبرونه کې د سیاسي څېړونکو او په واشنگتن کې د روانو چارو د انسټیټیوټ د مشر هاشم وحدتی سره غږیږو. مننه چې تر دې شیبه موږ سره یاست او د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. بحث بیا هم دوام ورکو. بله، را به شو بیرته طالب پلاوی سفر ته د نوو رامنځته شوو خنډونو په لړ کې چې د بین الافغاني خبرو د پای نه مخکې یو څه د ځان او خان سره مخ دي چې تاسو مرته اشاره وکړله، دغه سفر څومره د اهمیت ورده؟
زه فکر کوم چې دا کوم خاص تاثیر نه لري د افغانستان سولې په مورد کې، ځکه چې طالبان که پاکستان ته لاړ شي او یا که په قطر کې اوسېږي، دواړه یوه خبره ده. کچې ته طالبان د قطر دفتر مشران پاکستان ته لاړ نشي، هلته د کویتي شورا شته، هلته د قمانداران او نظامي مشران د طالبانو شته چې پاکستان سره هر وخت په اړیکې کېدي، هر وخت په تماس کېدي.
یعنی د طالب پلاوي سفر د سولې په پروسې کومه خاصه اغیزه نه لري؟
دوی هیڅ کومه خاصه اغیزه نه لري د پروسې سولې په باره کې. نکمه خاص ستونزه کوم خان نشتری چې په دې سفر کې دوی لور شي او دغه ستونزه حل کی او بل اخر دی په لوري مذاکرات دروازه سر پرانستل شي او ټول مذاکرات شروع کیږي.
خب وحدت ارسب د سولې د پروسې چې د افغانستان میلیونونه خلک ورته سترګې په لار دي او هر ورځ ډیرې خرابې پیښې کیږي، خلک وژل کیږي، ولس د مشکل سره مخ دی، ماشومان په ګواره کې ژوندي نه پاتې کیږي، خلک په کور کې ناامني احساسوي. دغه مشکلاتو ته په کتو چې هر ورځ خلک مري، ادیرې ډکې شوې، څومره مهمه ده چې د بندیانو په موضوع باید د سولې دغه لویه پروسه دومره د خنډ سره مخ شي؟
اول خو مسله داره چې در طالبان رو خواستو چې بندیان چې تر څو خلاص شوي نوي موبایلونه مذاکرات شو. در افغانستان حکومت خواه نه وه، نه د افغانستان د خلکو خواه وه. تر اوسه پورې هم د طالبانو کوم شرطونه د طالبانو لخوا وضع شوي دي، نه د افغانستان حکومت لخوا.
بله، زما مقصد د کوم لوري نه دی، هدف مې مشخص کوم لوري نه دی. په عمومي توګه مې دا پوښتنه مطرح کړله چې دغه موضوع څومره لویه ده د سولې د پروسې په مقابل کې.
دا مسله هیڅ لویه نه ده، او که رښتیا هم طرفونه واقعا غواړي چې افغانستان کې یو تلپاتې سوله راشي، خپلو شرایطو نه باید تیر شي. اول مذاکرات کېږي، اول باید له هغوی خبرې کېږي، د هغو په نتیجه کې هره فیصله چې وشوله بیا به هغه عملي کېږي. هیڅ ضرور دا نه ده چې که چېرته از ما بندیان خلاصېږي نو زه سوله کوم یا سولې ته خبر بکینم چې افغانان ونه وژل شي، او که از ما بندیان نه خلاصېږي نو زه افغان وژنې ته ادامه ورکوم. دا نه منطق لري او نه درش د افغانستان خلکو سره دا یو ښیرازي ده، دا د افغانستان د خلکو سره بېعدالتي ده او ظلم ده. هر څومره زر چې کېږي ټول خنډونه باید لرې، هېڅ خنډ نه باید واوسېږي. هر څومره سر چې کېږي د بین‌المللي مذاکرات باید زر پیل شي، بیا کېدلی شي چې د بین‌المللي مذاکراتو په اجنډا کې مهم ټکي بیا داسي چې بین‌المللي مذاکرات د پیل کېدو دپاره دواړه طرفونه د ټولو شرطونو څخه تېر شي. یو دویم مسله داره چې په بین‌المللي مذاکراتو کې اولین فیصله باید اوربر باید واوسېږي. دریمه مسله داره چې بین الافغانی مذاکرات با وجود دیده چه در بلیر وقت بونیسی، خب هر چوم را که بین الافغانی مذاکرات اوگدشی در افغانستان خیر بود، زنکه هر چوم را که زر فیصله که بین الافغانی مذاکرات رو که اگر فیصله به دیر دوا مونه کی سولی تلونون پا دنیا که دیر شوی خب بیده زر مات شوی دی. ضربت داره چه دوار و لور و یو بل سر شلکلن جگره کرده، دا باید دوامدار خبری وشی. تر طول مهم داره چه اعتماد سازی وشی، یو په بل باندې باور فضا ایجاد شي، باور باید زیات شي. او دغه هر څومره ناستې پاستې چې زیاتېږي د دوی ترمنځ سره، دوی ترمنځ صمیمیت زیاتېږي، او هغه یو تر یو د بل خلاف تبلیغاتي جګړه چې اوس روانه شوې ده، هغه تبلیغاتي جګړه به نور ودرېږي. یو بل سره به دوی وکولی شي چې په ازاده فضا کې نه ته هم په رسمي جلسو کې، خو غیر رسمي جلسو کې هم که په قطر کې کېږي، که په آلمان کېږي، نوم بل ځای کې کېږي، غیر رسمی ناست پاستی چی دوی ترمنز کی دوی ترمنز دی اعتماد فضا ایجاد دی. اعتماد فضا بیا کولی چی افغانستان یو تل پاک سوله را ولی بوری بطره چی افغانستان که دست سوله را نیشی چی اگه تر بیا جنگ بودی گی دی، افغانستان دست سوله را شی چی اگه تل پاک بیا اوزی. ایده به خاطر ضرور نده چی بایل لرمانی زر مذاکراتی زر و نتیجه دوره سیگی چی اگه بیا زر ناکامی گی.
وحدت ارسب د امریکا او د طالبانو ترمنځ
لومړی پړاو خبرې چې کله په اوله کې پیل شوې، په کابل کې د یو ځانمرګي حملې په ترڅ کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو نه وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ دا خبرې وځنډولې. بیا پس هغه نه دا خبرې چې وځنډېدلې، د سیمې هیوادونو ته طالبانو سفرونه پیل کړل چې په ترڅ کې روسیې کې یو کانفرنس درلود، هلته لاړل، چین ته سفر وکړ. فکر کوي چې اوس هم چې دغه بین الافغاني خبرې د یو څه د ځنډ او خنډ سره مخ شوي دي، دا هم د هماغه سفرونو په سلسله طالبانو دغه سفر پیل کړی. فکر کوي چې نورو هیوادونو ته به هم سفر وکړي او لیده کاتو ته به دوام ورکړي که څنګه؟
طالبان کوشش کوي چې خپل ډیپلوماتیک دستګاه قوي کړي، پیاوړي کړي، او د سیمې هیوادونه هغه تشویش او ترس چې لري چې داسې نه شي چې طالبان حکومت ته راشي یا حکومت واخلي یا د خپل نظام راولي، او دا د سیمې یا د دنیا هیوادونو لپاره یو خطر شي، یو ګواښ شي. طالبان کوشش کوي چې د خپلې دغې ډیپلوماتیک دستګاه په مټ دغو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې موږ به هیڅکله هم نه د سیمې او نه د دنیا هیوادونو ته موږ تهدید اوسېږو. مثلا طالبان په دې کې یو څه بریالي هم شول، هغه نړیوال او سیمه ایز هیوادونه، ډېر سیمه ایز هیوادونه چې طالبانو ته د ترهګر په نامه یادول، هغه اوس ښه روابط لري. حتی هر هیواد حاضر دی چې طالبان څخه قربتون کړي په خپلو هیوادونو کې. نو زه فکر نه کوم چې دا به نه د امریکا لپاره کومه ستونزه جوړه کړي، او حتی په امریکا کوشش هم کوي چې د سیمې هیوادونه خپل تشویشونه حل کړي او طالبان سره مخامخ مذاکراتو کې، لکه زلمی خلیلزاد چې په ډیلي کې چارواکو څخه وغوښتل چې تاسو راشئ قطر ته او طالبان سره مخامخ خبرې اترې وکړي، خپل تشویشونه ورسره حل کړي، بحث ورسره. خو زه فکر کوم چې طالبان به دغو مذاکراتو ته ادامه ورکړي، دغو سفرونو ته به ادامه ورکړي، د دې فرصت څخه استفاده کوي چې هغه نړیوال درناوی چې طالبان اوس خپل کړی هغې ته نوره هم وسعت ورکړي او تقویه کړي.
بله، واته تیار صاحب، د بین الافغاني خبرو د پایل د پاره کوم خنډونه ته چې تاسو اشاره وکړه، همدې خنډونو ته په کتو په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته څنګه ګوري؟
اول خو داره چې بین الافغاني مذاکرات و د جګړه رقمه ګي ډېره به رقمه ګي، که چېرته موفق شي دوی کامیاب شي او دواړه طرفونه امریکا او نورو هیوادونو کوشش وکړي او د خپلو مهارتونو څخه استفاده وکړي چې یو مثبتې نتیجې ته ورسېږي. حتی مثبته نتیجه و متاسفانه چې د جنګ د کموالي نه زیات نه وي پاته، یعنې داسې نه شي کېدلی چې په افغانستان کې سراسر سوله راشي، ځکه چې طالبان په منځ کې مختلفې درې د جنګو دپاره به طالبانو ټول پرېکړې د منلو وړ نه دي دغو لپاره، او د طالبانو که داسې یو پرېکړه وکړي چې طالبانو ټولو طالبانو ته منلو وړ وي، بیا هغه د باقي افغانانو ته منلو وړ نه دي، ځکه لکه د شرعي نظام په ټول افغانستان کې چې هغه
بله. نو ولس هوساینه ته اړتیا لري، څه باید وشي چې دا سوله د ولس په خیر تمامه شي، د افغانانو په خیر تمامه شي، او همدارنګه د دواړو لورو چې حکومت او طالبان دي، د دوی غوښتنې تر یو حده په پام کې ونیول شي؟
او اول دا دی چې د یو قوي امنیتي او دفاعي ځواک نشتون کې هر فیصله که وشي هغه به ماتېدونکې بوده. ضرور داره چې دنیاوال او د افغانستان حکومت افغانان ټول خپل نظامي قدرت باید ډېر قوي وساتي. پاکستان که ډېرې ډلې ټپلې دي، مګر هېڅ وخت نظامې نه ډنګېږي، ځکه یو پاوځ قوي پاوځ ارزښت لري، همداسې نورې هېوادونه. یو دویم مسله داره چې طالبان او د افغان حکومت ترمنځ مذاکرات چې کله کېږي، که چېرته ستونزه اوس طالبان دوه شیان غواړي، یو دا شی غواړي چې اسلامي قوانین د افغانستان کې اوسېږي. د بین الافغاني مذاکراتو نه وروسته عالي شورا د علماو باید جوړه شي د حکومت په چوکاټ کې، تر څو د افغانستان ټول قوانین د غور لاندې ونیسي، چې هېڅ قانون هم غیر د اسلامي باید نه اوسېږي او د هغوی تطبیق. دا د طالبان یو شرط حتی شو. دویم مسئله طبعا هغه طبیعي مسئله ده چې طالبان هم غواړي قدرت ته ورسېږي. د قدرت ته رسېدو په خاطر هغوی باید ټول شموله حکومت کې باید یو رغم در روی طالبان هم ولري. بلا مسئله طالبان در افغانستان حکومت باشه بود. یو شرط داره چه ده تیر و نون سفاله در لاستر آورنه ده عباس تیره نشی او ده لاسه ورنه کی. طبعا طالبان ده من نیچ ده لسکلل لاستر آورنه چه اگر کمه ودانه یا هر سی جور شویده اگر باید کسپل زنگ باید موسیگی. دوهم مسئله هم داره چه افغانستان که باید اوربند موسیگی جنگ نباید موسیگی. طبعا چه کل طالبان اوان حکومت مامکت رسیگی اوربند هم کیگی مامکت هم رسیگی. در یه آخرین فاکتور اگر در ایوالی امریکا اوه دو شرط دونه یه شرط داره چه طالبان به تازی القاعده او درستی کرده تا پریستری کنی ایلان که چه طالبان دمانی او دویم شرط هم داره چه افغانستان بیان فرگره زال نشی کلش افغانستان که سول راشی طالبان نه هم منی چه افغانستان فرگره زال او نشی دقیقا دو شرط دونه چه دقیقا کون سرم دری سرم کنی لری او دری حال خوشتن لکه سکه چه باوی و دی سر افغانستان که تلپاته تلپاتی سور را تلیشی خوب بیا هم مهم مسئله دی افغانستان امنیتی و دفاعی قوی دواک دی خوب نه چی افغانستان متاسفانه دستی و دواک نلری هود چی رجول افغانستان سن دفاع کی نو تر حقا وقتا پوری چی دی افغانستان که دقا مافکا چی دی بلنبود مزاکرات دی ورست مافکا کی گی دمس بش پڑا پلشتوی نوی مونگ یو بل نریوال زواق نظارت نرو پا افغانستان که چیزی نیست که نظارت رو که اگر کولیشی چیزی کدلیشی چیزی اسلامی نرده یو دغوستی که اگر کدلیشی چیزی ملگر و ملتونو دی پیس کیپنگ یا دی سولا ساعت زواق پا افغانستان کنید دی دوی پا نبود که هر رقم فیصله که دی افغانستان خلق و ترگون رو وکرلا متاسف را چه اگر به دایمی سولا افغانستان ترانه ولی زیر مونگ بطیر وقتی هم در تجربه کرد.
هاشم وحدتیار پا واشنگتن که در روان چارو در انستیتیوت مشتر. دیره مننه چه در امریکا غک آشنا را دیو بلنم منلی و او بده بحث کم برخ وقصه. کورم ودن. پا مخم خش. قدر من اوریدون که در خبر اتر پاخ پراوانه که در ملمانو سره چه کم بحث کیگی در امریکا غک نظر پا که دخیل نده در ملمانو نظر ده چه تاسی اوری. مننه چه در امریکا غک آشنا را دیو خ پراوانه اوری. کورم ودن.
یا کرونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه پنځه ټکي مراعات کړي. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 40 ثانیو لپاره پرېږدي. د لاس پاکوونکي معینه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، هر کله چې پرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه یې. تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یې ځان له نورو نه ګوښی کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
درنو اوریدونکو، د نن شپې د خبرو اترو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. مننه چې تر دې شېبې خپرونه واورېده. تر بیا خدای مل شه.